السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو باندې کو د پاکستان چارواکي وایي چې پر تورخم دروازه د پاکستانی ځواکونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د فبروري سار پیل شوې جګړه درېدلې او د دواړو غاړو دغه مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کوي. د تورخم یو مسول غنچګل د فبروري په شلمه ازادي راډیو ته ویل جګړه درېدلې ده خو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې. دا نښتې تر هغه وروسته وشوې چې د طالبانو ځواکونه د فبروري په 19مه تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره وتړله. دوی تور پورې کړ چې دا کار یې ځکه کړی چې پاکستان پر دروازه د خلکو د تګ راتګ په اړه خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په غور ولایت کې سړی هوا د دوو ماشومانو ژوند اخیسته ده. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته وویل دغه دوه ماشومان کله چې غوښتل د خرام مرده له کلي څخه بل کلي ته لاړ شي د سړی هوا له امله شپه ساور کړې ده. هغه وویل د دغه ماشومانو مړی خپل اصلي کلی ته انتقال شوې دي. د راپورونو په اساس په افغانستان کې سړې هوا په دې وروستیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 200 کسان مړه کړي دي. مظاهرچیانو د تهران په څو ناحیو کې نوې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې څو میاشتې وړاندې د ارشاد د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو پر ضد د اعتراضونو دوام دی. د تهران په جنت آباد سیمه کې مظاهرچیانو نن د هغه څه پر ضد مظاهره وکړه چې دوی په فردي ازادیو کې د حکومت لاسوهنه بولي. دوی د خپلو کورونو له بامونو او برنډو د ازادۍ په پلوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. د ښار په یو شمېر سیمو کې چې د وروستیو لارینو اصلي سیمې وې د امنیتي ځواکونو حضور زیات شوی او د یو شمېر کسانو د نیول کېدو راپورونه هم د یاسوج رشت او بندرعباس په خارونو کې هم د ورته اقداماتو خبر ورکړل شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په کیف کې له 15 ساعته تیرولو او له ولسمشر زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته له اوکراین ووت. بایدن پر اوکراین د روسیې د برید د کلیزې په مناسبت له اوکراین څخه لیدنه وکړه او د کیف سره یې د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې نامواجه برید د نړۍ امنیت ټکنی کړی. جو بایدن له خپل اوکراینی سیال سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې اوکراین ته به د 500 میلیون ډالرو په ارزښت نور پوځي تجهیزات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا یو نوی برید په پلان کې لري او د امریکا متحدین هڅه کوي چې د ماسکو په وړاندې متحده جبهه جوړه کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې دا خبرونه ولولئ. پروګرام د سر موضوع مو د تورخم نننۍ انختی دي چې ټوله ورځ په خاطر دروازه تړلې و.
تورخام پولی بندولو سرا ډیر زیات مزدوران متاثر شو ور سرا موټرو چکم موټر پرلې وڑی راوڑی هغه متاثر شو چکم غټ موټرې دی بارو درې دلی اوګدو اوګدو قطارونه دی.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تللی و او له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
امریکا ستاندز وذ یو اند د ورلد ستاندز وذ یو. Kiev has captured a part of my heart, I must say.
له کونړه به هم تاسو ته ریپورت خبر کو چې هلته خلک شکایت کوي په مرکز اسداباد کې برېښنا نشته.
برېښنا نشته او ډېر زیات خلک تکلیف کې دي. ماشینډرانه چې دی هغه به برېښنا چلی دي. ماشومانان دي کورونه دي زکم دغه مسجد کې برېښنا نه یغې د سولر نه استفاده کوي او ریز دي سولر هم کار نه ور کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته نن د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې و. دا ورسره له هغه چې په سیمه کې د طالبانو ځواکونو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. که څه هم چې طالبان ردوي چې په سیمه کې د نښته شوې وي او چاته د مرګ ژوبله اوښتې وي خو په خواله رسنیو باندې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې دواړه لوري په یو بل باندې ډزې کوي. د پاکستان انتظامي چارواکو منلی چې د دوی یو سرتیری ټپي شوی دی. په تورخم کې زینو طالب چارواکو منلې ده چې د په نننۍ جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي پاکستانی چارواکو په دروازه کې په خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی، نو ځکه هم دوی پریکړه وکړه چې د تورخم دروازه وتړي. په دې اړه باندې له سیمینا فرهاد شینواری رپورټ جوړ کړی.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د فبروري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې او د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچه په دې مسله خبرې اترې روانې دي.
سفارتي لیول باندې مذاکرات یا کم تعلق چې کوم دی او واسطه رابطه هغه شروع شوې ده او الحمدلله کرایي راغلي ده. دوانو سایډ نه ډزمندی ده او گیټ د فیډیسټرین موومېنټ لپاره او ویکولر ټرافیک لپاره بند دی. ان شاء الله چې دا غزنه سره انسټرکشنز راشي نو که خیر گیټ هم کولاو شي او دا چې کوم چارواکي دا کوم خلک دی غوي متصو امر وکي هغه شانته وکړو.
په تورخم کې موجود د اف سی زواک یو چارواکي ویلي چې په دې دوه طرفه ډزو کې د دوی د اف سی یو سپایي معمولی جوبل شوای. په تورخم کې مېشت یو ځای فعال فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د دروازې تړلو سره دواړو خواو ته مسافر، ناروغان او د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او خلک یې له یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي.
پولې بندولو سره ډیر زیات مزدوران متاثر شو، ور سره موټر چې کوم موټر سپرلی وړي راوړي هغه متاثر شو، چې کوم غټ موټرې دي بار ودرېدلې دي، اوږده اوږده قطارونه دي، قطارونه تورخام نه تر عین جم او پېښور ته ورسېده. نور په ددو سره په خلکو کې یرها او ترها پیدا شوې ده. زمونږ غواړو چې په تورخام پوله باندې هر وخت امنی روزګار دی، نو زمونږ جنگونه بالکل دلته نه غواړو.
د فبروري په 19مه شپې نه وخته د تورخم دروازه هغه مهال طالب چارواک وتړله چې کله ځنی افغان ناروغانو او دوی سره موجود خدمتګارانو ته پاکستان ته د وختو اجازه ور نه کړل شوه. د تورخم کمیسار مولوی محمد صادق تیر شپه افغان خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ورسره هغه ژمنی پوره نه کړې چې په تورخم به نرمی راولي او د یو افغان ناروغ سره به د هغه د طبي معاینې نه پس د بغیر اسنادو یو تن علاج لپاره پاکستان ته پرېږدي. نوموړي ویلي چې تورخم دروازه افغان لوري ته د خپلو مشرانو په وینا تر بل امر پورې تړلې او افغان وګړي دې تورخم دروازې ته نه ورځي. خو بیا په تورخم کې موجود پاکستانی چارواکو په خپل دریس کې ویلي چې دوه ونه وړاندې ورته امر شوی چې یوازې ناروغ تن به د بغیر اسنادو پاکستان ته را داخلېدی شي او چې کوم خدمتګار ورسره وي باید پاسپورټ او ویزا ولري.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پا منتنی چپا دولس شپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یوشت او پینزوش مترو. ازادی رادیو شپا ورست لطاقی سران.
د جمهوری نظام پر مال د افغانستان د کورنوی چارو د وزارت د جرمونو د څېړنې یا سی آی ډی رئیس بسم الله تابان ادعا کړی چې طالبان د بایومیټریک دستګاه په کارولو سره د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیری پیدا کوي. هغه په خپل ټوټر پاڼه یو شمېر تصویرونه خپاره کړي چې پکې لیدل کېږي طالبانو د مخکینی نظام پر مال امنیتي او دفاعي سرتیری د همدې بایومیټریک په وسیله تشخیص کړي دي. تابان دا کړنه د انتقام اخیستو په معنا بللې، په داسې حال کې چې طالبان بیا وایي د دوی لخوا عمومي بخنه عملي شوې. جزئیات د امید زهیرمل په رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جرمونو د څېړنې یا سی آی ډی رئیس بسم الله تابان ادا کوي چې طالبان په سرحدونو او هوایي ډګرونو کې د بایومیټریک دستګاو او د بشري سرچینو د مدیریت سیستم په وسیله د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیری په نخښه کوي. د بایومیټریک دستګاه او د مدیریت سیستم له لارې د ګوتنخې او د سترګو تصویر اخیستل کیږي او د یو شخص ټول ثبت شوی هویت ری معلومېدای شي. بسم الله طالبان د هغو کسانو تصویرونه هم په خپل ټویټر پاڼه خبرې کړي چې د دله قوله طالبانو تشخیص کړي چې دوی وړاندې په امنیتي او دفاعي ادارو کې دنده لرله. د نوموړي په خبره له بده مرغه د طالبانو لخوا انتقام اخیستل هم دوام لري. طالبان دا ادعا هم کړي چې دا تصویرونه خپله د طالبانو د غړو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. مخکې له دې بیا د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ادعا کړې وه چې طالبان د بایومیټریک په وسیله له خلکو د ګوتې نښې اخلي او که معلومه شي چې په امنیتي او دفاعي ادارو کې کار کړی له ځان سره یې نامعلوم ځای ته لېږدوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې ویلي دوی عمومي بخښنه اعلان کړې او په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند خطر کې نه دی. دا په داسې حال کې ده چې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپرېږي چې طالبانو په ځینو سیمو کې د مخکېني جمهوري نظام سرتیري او امنیتي ځواکونه نیولي او بیا یې وژلي دي. خپله هم یو شمېر پخوانیو سرتیرو او ځواکونو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوه اونۍ وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د یو ټوټه شوي جسد ویډیو خپره شوه چې ادعا کېده د ځانګړو ځواکونو د یو افسر ستار سیرت ده او طالبانو هغه لومړی نیولی او بیا یې له سختې شکنجې وروسته وژلی دی. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړه او ویې ویل په دې نوم څوک نه دی وژل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د 2022 کال د جنوري په 10مه په یو ځانګړي راپور کې وویل طالبانو او متحدینو یې د اګست د میاشتې د 15مې راهیسې چې په کابل کې واک ته رسېدلي څه باندې 100 تنه وژلي چې د افغانستان د مخکني حکومت مامورین، د امنیتي ځواکونو غړي او یا هغه افغانانو چې د نړیوالو ځواکونو سره یې کار کاوه. خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي راډیو ته غواګست. د کډوالۍ نړیوال سازمانونه او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق وایي په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 1300 غیر قانوني افغان کډوالو د جسدونو د موندل کېدو پیښې ټکان ورکړی دی. دغو سازمانونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي له 2014 کال راهیسې سلګونه کسان اروپا ته د مهاجرت پر لارو مړه شوي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې صوفیا ښار ته نږدې یو لارۍ موټر کې د 1300 افغانانو مړي موندلي چې له ترکیې په غیر قانوني توګه بلغاریا ته اوښتي وو. په همدې حال کې یو شمېر خلک وایي د دې غیر قانوني کډوالۍ لارې له خطرونو ډکې دي، خو لډېره مجبوریت دغه لارې انتخابوي. جزئیات د نرګس مومنت حسنزه په ریپورت کې واوري.
از رفیق خو پرسن نمود اسمش نعمت ده، میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمت هم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا، بسیار وضعیت را خرابه.
د محمدی په خبر د دې دوه ملګري درې میاشتې مخکې ترکیې ته په ناقانونه لاره روان شول چې یو یې لا هم لا درک دی. محمدی ازادي راډیو ته د خپل د ملګري نوم نعمت واخست او زیاته کړه.
زما دوه ملګري له درېو میاشتو راهیسې له ایران څخه ترکیې ته تللي دي. یو یې افغانستان ته شړل شوی او بل یې لا معلوم نه دی
کجا هست کجا نیست.
د محمدی په وینا د نعمت کورنۍ لا هم د هغه له برخلیک بې خبره ده. یو میرمن هم چې وی نه غوښتل نوم او غایې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپل میړه د ورکېدو خبره وکړه. دا میرمن وایي میړه یو کال وړاندې په ناقانونه توګه ایران ته روان شوی دی. دغه میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او د څو ماشومانو مور ده، په واتس اپ کې یوې مرستندویه ډلې یوه ویډیو لیږلې او ورنه یې غوښتي چې له دې او ماشومانو سره مالی مرسته وکړي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي صدیقه وایي سره له دې چې خلک د ناقانونه کډوالۍ قطرونه خبر دي، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو د پاسپورټونو د ویش د بندیدو او په تور بازار کې د لوړ قیمت له امله اړ دي چې دغه لاره غوره کړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په پاسپورټ ریاست کې د فساد په تور لسګونه کسان نیولې دي. صدیقه له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د خپل ورور د بیا ځلې ناقانونه مهاجرت د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لاری خرابی دی، خو هغه مجبور دی چې لارشي. هغه اوس مهال پاسپورت هم نه لري. اوس یو پاسپورت په $4,000 ورکوي. موږ دومره پیسې نه لرو چې په پاسپورت یې ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا امنیتي چارواکي د جمعې په ورځ دغه هیواد پلازمینې صوفیا ته څیرمه په یوې لارې کې د یوه ماشوم په ګډون د 1300 افغانانو مړي چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه بلغاریا ته تللي وو وموندل. له دې لارې ژغورل شوي 40 نور کسان په صوفیا کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانو کډوالو د مړینې په تړاو 9 کسان نیولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي چې په بلغاریا کې د یوه ماشوم په ګډون د لس افغان کډوالو د جسدونو موندل دوی ته ټکان ورکون کوي. دوی په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي باور لري چې د دې ناوړه جنایت عاملین به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. اعلامیه زیاتوي چې له 2014 کال راهیسې په سلګونو کسانو اروپا ته د کډوالۍ په لاره مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرون شنبه د فبروري 13 په دې پیښه خواشینۍ څرګنده کړه او له عاملینو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو ځلې بیا غیر قانوني مهاجرتونه زیات شول. د هغو کسانو سربیره چې د تخلیې پروسې له لارې بېلابېل هیوادونو ته ولاړل، یو شمېر نور د امنیتي او اقتصادي ستونزو او د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د محدودیتونو له امله په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو کډوالۍ ته اړ شول چې ډېری دغه سفرونه په ناقانونه لاره وو.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ یاستوس په ورشو د کابل په پولیسو خټه سیمې پاړه یو ریپورت ته پنشي توکو د روغ د کسانو لشتون د کابل خار د پولیسو خټه سیمې لپاکولو او نومي د خوشبختۍ په پول تر بدلولو ورسته لنشي توکو سره د مبارزې او شمیر کارپوان وای دغه پل رغول یوازې سیمبولیک ارزښت لري او د طالبانو حکومت باید د نشي توکو د تولید او خرڅلاو مخاوني سي. خود کابل خار یو شمیر خاریانو پر ټولنیزو شبکو دغه پل د تازه بڼي د عکسونو په خبرولو سره دا کار ستایل دي. پولیسو خټه په کابل کې د بیکور نشي توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای وو. جزئیات له فرشتي مرسل اورو.
پولیسو خټه څخه د خوشبختۍ ترپل هغه پول چې تر لاندې څو کاله دوامداره په زرګونو ځوانان، ښځې او ماشومان د نشه یي توکو قرباني وو. دا پول په کابل کې د بیکور نشه یي توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای وو. دغه پل چې د ډول ډول نشه یي توکو د لوګي لامل تور او غمجن انځور خپل کړی وو، اوس په ښځې بدل شوی دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې کابل ښاروالۍ دغه پل څخه سلګونی روغ دي کسان راټول کړي او د مسؤلینو په خبره د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولي دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې اوس د پولیسوختنوم د خوشبختۍ پول دی.
د پولیسوخته سیمه متاسفانه په تیر شلو کلونو کې د ټولو معتادینو ځای وو او هغه څوک چې مواد مخدرې خرڅول، نو پر دې اساس باندې د څو اداراتو همانګي دلته وسوه چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت دغه په استازیتوب د کابل قمندانۍ امنیه، همدارنګه د صحت وزارت دغه په استازیتوب د معتادینو شفاخانه، همدارنګه د کابل ښاروالۍ همانګي وو چې هغه سیمه مو په اول سر کې ټول هغه کسان چې هلته معتادان وو وړي انتقال کړل. د سیمه مستقیمن کابل ښاروالۍ ته راوسپارسوله، کثافات مو راټول کړل دغه ځای او هغه سیمه پاک شوه. بیا نو دغه ځای د بیا رغونې چارې شروع شولې.
د پولیسوخته بیا رغونې او له دغه ځای څخه د روغدو کسانو راټولولو د کابل ښاریانو پام ځان ته اړولی او یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پله د نویو عکسونو په خپرولو د ښاروالۍ دا کار ستایلی دی. له دوی څخه یو تنه مسعود ازادي راډیو ته وویل
پولیسوخته جایی بود بسیار متعفن بدبو.
پولیسوخته یو ډیر بدبویا ځای وو چې په زرګونه ځوانان وای لاندې ژوند کاوه. دوی په ځمکه لویدلې او له تدریجي مرګ سره مخ وو. دا چې نوی حکومت دا ځای بیا جوړ کړ او د خوشبختۍ نوم یې ورباندې کېښود، موږ یې ستایو. خو هیله مند یم چې نور کارونه هم وکړي، امنیت تامین کړي، د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي.
کار دارن باید بردارن.
د یکشنبې په ورځ بیا د کابل ښاروالۍ لخوا د سیرت خپرندویه ټولنې په همکارۍ په دغه سیمه کې د کتاب لوستلو کمپاین هم جوړ شوی وو چې لسګونو کسانو پکې ګډون کړی وو. په ټولنیزو شبکو کې دغه کمپاین څخه په خبرو شوی انځورونو کې ځینې نجونې هم لیدل کېږي چې کتابونه لولي. شاعر او لیکوال جلال امرخیل په خپل ټویټر پاڼه د همداشان یو انځور په خپرولو سره لیکلي، طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي خو د خپلو تبلیغاتو له امله ښځو ته په دې کمپاین کې د ګډون اجازه ورکړې ده. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د دینجونو پر مخ تړلي او خځې او انجونې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان بیا د پل سوخته د رغولو په اړه وایي دا سمبولیک ارزښت لري او د اعتیاد د له منځه وړلو لپاره په روغتونونو کې مسلکي درملنې ته اړتیا ده. یوه له دغو کارپوهانو څخه ډاکټر ارشاد منصور ازادي راډیو ته وویل
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري ځکه دا د تیرو شلو کلونو د ناخوالو یو ډیر ناوړه انځور و. اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي، ظرفیتونه جوړ شي، مسلکي کسان وروزل شي، په کار وګمارل شي، مسلکي درملنه پیل شي. هغه کسان چې په دې برخه کې د کلونو راهیسې کار کول سر و خپل کار له لاسه ورکړی په دې حالاتو کې هیڅ نوع امیدواری نه لیدل کېږي چې دا مشکل دی حل شي.
تر دې مخکې بیا په نشه یي توکو یو شمېر روږدې کسان چې درملنې شوې وه ازادي راډیو ته ویلي و تر کومه چې نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی موجود وي د اعتیاد ریښې وچول ناشونی کار دی. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. لیکوال او ژورنالیست نستو ندري چې یو مهال په نشه یي توکو روږدې و په خپل کتاب پل سوخته آخري دنیا کې لیکلي د پلل لاندې څخه پاس خلک لیدل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي او د مور او زوی تیریدلو سره احساس کاوه چې د نړۍ د ټولو سمندرونو اوښکې له سترګو څخه روانې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا په 2015 کال کې د ترسره شوې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 3 میلیونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشه یي توکو روږدې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو د مالدارانو د ستونزو رپورټ ته دغې سړی اواز په څو وروستیو اونیو کې په کابل او نورو سیمو کې تیر شول. د ګڼو مالدارانو څاروي او مالونه له منځه وړي دي او تاوان یې وراړولی دی. د تخار او کندوز په ولایتونو کې او همدارنګه په بادغیس کې ګڼو خلکو ته تاوان وراوښتی دی. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د څارویو د روغتیا عمومي رئیس مفتي ذاکر الله وایي د سږني ژمي له پیل راهیسې په افغانستان کې له 2 لکو ډیر څاروي له منځه تللي. جزئیات له ثنا کاکړه اورو.
سید رحمان د تخار ولایت یو مالدار دی. ویسا کال د وښو د کمښت او د سړې هوا له امله ډېر څاروي مړه شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په سږني ژمي کې یوازې د ده د غواګانو، وزو او پسونو په ګډون 10 څاروي له منځه تللي دي.
سا کال د سرویو خوراکي توکي کم وو او هوا هم ډیره سړه وله، همدې عمله موږ ته ډیر زیانونه وو. په غوجل کې هر څه یخ وهلي وو. یو ورځ سهار غوجلې ته ولاړم، 15 غواوې په یو وار مړې شوې وې. د غواګانو، کوسونو او وزو په ګډون زما 13 څاروي مړه شوي دي.
سید رحمان وایي سږني ژمي کې د یخنۍ شدت ډېر و او په تخار ولایت کې د یو شمېر نورو مالدارانو څاروي هم د یخنۍ له امله مړه شوي دي. بلخوا د کندوز ولایت یو مالدار صفی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د تیرو کلونو په پرتله څه کال هوا ډېره سړه وه. هغه مالداران چې په کورونو کې وو لږ زیان یې لیدلی، خو هغه کسان چې د غرونو په لمنو او دښتو کې یې څاروي درلودل سړې هوا ورته ډېر زیان اړولی دی.
یو شمېر مالداران وایي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د تیرو کلونو په پرتله یې ستونزې ډېرې شوې دي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هم مني چې سږني ژمي کې د سختې یخنۍ له امله د څارویو تلفات زیات شوي دي. د یاد وزارت د څارویو د روغتیا عمومي رئیس مفتي ذاکر الله په بېلابېلو ولایتونو کې د څارویو د تلفاتو وروستیو شمېرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړې هوا له امله د تلف شوو حیواناتو وروستنۍ شمېرې چې موږ ته رارسېدلې دي، بادغیس کې 6,386 میږې تلف شوې دي، بغلان کې 1000 مختلف حیوانات، کندوز کې 999 میږې، 15 وزې، 19 غواګانې، بدخشان کې 108 مختلف حیوانات، تخار کې 1199 مختلف حیوانات. البته دا هغه شمارې دي چې د کوچیانو لخوا موږ ته رارسېدلې دي.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت شاوخوا 10 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د شمی له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د سړې هوا له امله د پسونو، وزو او غواګانو په ګډون له 2,500,000.
د بهرنیو اسعارو په تیره بیا ډالر په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت د ریکارډ حتی ټیټ شو. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمیدو دی تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی. په دې هیواد کې د پیسو د ارزښت له کمیدو سره د ټولو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. جزئیات له عصمت سروانه اورو.
د ایران د ملي پیسو ریالو ارزښت پرلپسې په کمیدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 50,000 تومانه یعنی څه باندې 1,500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایي پاوند په څه باندې 6,000 تومانه او هر یورو په 3,500 تومانه تبادله شوه. د ایران د حکومتي ورسپانو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښې بیه 500,000 تومانو ته رسیدلې او د مسئلې د خلکو په منځ کې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت ټیټېدو د دغه هیواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پارولې دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزی بانک له رئیس وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي. د ایران د اسلامي شورا د اقتصادي کمیسیون رئیس محمد رضا پور ابراهیمی د پیسو د ټیټېدو پر اوسنی وضعیت د انتقاد په ترڅ کې وویل کومه پالیسی چې حکومت د اسعارو په برخه کې خپله کړې ده وضعیت په ښه نه کړي. د اسعارو لپاره د ثابت قیمت ټاکل ناسمه پالیسی وبلله او ویل چې حکومت د تیرو کلونو تیروتنې تکراروي. د ایران د ملي پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله په دغه هیواد کې انفلاسیون ډیر چټک دی. د دغه هیواد د احصایې د مرکز پر اساس د دلوي په میاشت کې په ایران کې خوراکي مواد 15% لوړ شوي دي. په ایران کې د خوراکي او نورو موادو د بیو لوړېدا تر ډیره د ډالر له ارزښت سره تړاو لري. هر څومره چې د ډالر په وړاندې د تومان ارزښت ټیټی شي په هماغه اندازه د جنسونو بیې لوړې شي.
وربه شو کونړ ته د کونړ مرکز اسادآباد اوسیدونکو وای نګدې و میاشت کېږي چې برېښنای پرېښوي او د بیا راتلو درکې نه لګيږي. د دې په وینا چې دوه برېښنا کوټونه لري، د میناګي برېښنا کوټ د کمزورو کارونو د پیسو د نورکې پر سر د جوړونکو شرکت او د حکومت ترمنځ جنجال لامل برېښنا پرچاو شوی او د منډکول غي بیا د اساسي ترمیم په نوم سپړل شوی او دوی تور تم تکې نیولې. چارواکي وایي د دواړو برېښنا کوټونو د فعالولو لپاره هڅې پیل کړي. جزئیات له رحول الله انوري اورو.
د کونړ په دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم لنیزدي وو میاشتو د اسدآباد اوسیدونکي د برېښنا نشتون له امله ستونزې ګالي. د اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي محمد عباس اخونزاده او ولید
په کونړ ولایت کې دوه د برق فابریکې لرو چې یو د منډکول برېښنا فابریکه ده او بله د مناګي برېښنا فابریکه ده. چې د منډکول برېښنا فابریکه تقریبا درې کال کېږي چې غیر فعال ده او د کار څخه ولیدلې ده، او دغه د مناګي برېښنا فابریکه شپږ میاشتې کېږي. د دین وروسته چې د اوړی را روان دي تر اوسه پورې جمعي اوس څه گزاره کېدله. ماشومان دي دلته د اوبو را ایستل دي، کاروبارونه هر څه په ټپه ولاړ دي،
برېښنا نشته دي او ډېر زیات خلک تکلیف کې دي. ماشینډرین چې دي هغه به برېښنا چلیږي، ماشومانان دي، کورونه دي، ځکه همدغه مسجد کې برېښنا نه، هغه د سولر نه استفاده کوي، وریځ دي سولر هم کار نه ورکوي، پس اوړه شروع کېږي، ماشومانان جاړي.
د دوی په وینا چې کورونه یې تورتم دي، مسجدونو کې اوبه او رڼا نشته او د دولتي دفترونو ترڅنګ یو شمیر مارکیټونه او ځایونه پر ډیزلی برېښنا روښانه دي. د اسدآباد اوسیدونکي ګوهر رحمان راته وویل نن سبا ډیری کاروبارونه او د ژوند چارې برېښنا پورې تړلې دي او په نشتون کې دا هر څه پر ټپه ولاړ دي.
په اوسني عصر کې ټول ژوند د برق سره تړل شوی دی. کو برق نه ویني ټول سیستمونه سره پالش دي، هغه کاروباري سیستمونه دي، هغه د کور نظامونه دي، هغه نوري برخې دي، د ژوند هغه رسنۍ دي، هغه روغتونونه دي، او کاغه مساجد دی. حتی کوم مساجد کې برق نه نو کار خبره ده چې وب بنوي چې بنوي نو د وضو کولو لپاره به مسلمانان ته سپاتې شي.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د مناګي برېښنا کوټ په نوم شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر رابستل شوی، نه د برېښنا کوټ ویاله سم جوړه شوی او نه هم معیاري وسایل پکې لګول شوی، نو ځکه حکومت له تسلیمېدو ډډه کوي او د شرکت مسولین بیا دا وکوي چې شرکت ته د مزدورانو او د دوی پیسې حکومت ته پاتې دي. دوی له اوسنیو حکومتي چارواکو غواړي چې د مناګي برېښنا کوټ ستونزه دي زر تر زره هوار کړي او د منډکول برېښنا کوټ د رغونې چارې دي ګړندۍ کړي. چارواکي بیا وایي چې د منډکول برېښنا کوټ د اساسي ترمیم چارې په چټکۍ روانې دي او همدا راز د مناګي برېښنا کوټ ستونزې هم په حل کېدو دي.
وخت په افغانستان کې د شپې نهه نیمې شوې. ورځو لانډو خبرونه ده.